د آشنایانو ادبی ډیرا
د امریکا غا آشنا رادیوې وړاندې کوي. اکرام الله وقار صاحب سره مشي په خیر راغلي د آشنایانو ادبی ډیرې پروګرام ته. ستاسو د کور وداني نو زه د خبره مې چې په دې کم سن کې شاعري م کې او ځینې قصې او داستانونه مې کې صحیح خبره ده.
تازه وخت مې یو ناول چاپ شوی دی د لوس پلو او تر څنګ شاعري هم کوم چې تقریبا د 1980 کال راځي.
نو خلک سوې چې د پیزو کلونو کې د شاعري لګه په خښه وي ده یا نه؟
د ختیځ ادبي بهیر د ګډونوالو او د ختیځ ادبي بهیر د مشر زیاودین همتمل څخه په ویلا چې هغه وخت هم ډیر ځات تشویق کړی او تر اوسه مې لا تشویقې کړې و ده. هغه وایي چې شاعري دې ماشاءالله ډیره ښه ده او ادامه ورکړه.
نو زه خو غواړم چې یو شعر دې نمونه زموږ اوریدونکو ته وایې همدلته چې زه په دې اوریدون کې پوښتنه چې دا شعر دې څومره ښه شعر دی او څومره استعداد لري. تبه خاص اوریدون کې لري خو رادیو نشي څو کوي دا به ستاسو نور اوریدون کې کنه د شعر او شاعرۍ. او بل خبره دا چې شعر او شاعرۍ کې څه شي خوښ دی، کوم ډول شعر دې خوښ دی؟
موږ د غزل په برخه کې میډیر کار کړی دی او لاهم کومي او تر څنګ نظم کومه.
ها نو وسلو وی یو غزل وی کنه زموږ
اوس زه درته غزل وایم.
ها
دا سیده چې په زمي پرخه پرخه ساس کی د یار غم ما خامه.
ها
په زمي پرخه پرخه ساس کی د یار غم ما خامه د زړه تنګونه احساس مې وښ نه در نسم ما خامه کبمړ هم وم په واپس ژوند کې دم ما خامه زب د یار په سترګو خود غره کې دم ما خامه د چا پښتون یا وخت وو د فخر حس کومه. د چا پښتون چې یو وخت وو د فخر حس کومه چې د یاد په خوګو مسیم نبم رم ما خامه وګمې ته وایا راوخیږي تیار د خیر دی. وګمې ته وایا راوخیږي تیار د خیر دی یار ز تک سوال کړو کلی ته ورزم ما خامه کلا مزک ایستا پشان در لاغان وطن یا د جانان په مړون خوبا یا د شم ما خامه پدری سوال دے گرزوی در پدر اکرام پدری سوال دے گرزوی در پدر اکرام چی با قبول پا مائکدوشی که حرم ما خاما چی با قبول پا مائکدوشی که حرم ما خاما.
مننه مننه دیر تشکر وقار صاحب کرده ودن خسته غزلو نام خوده. نو ما مخکې ویلې چې معلومیږي چې عمر دې کم دی، څو کلو یې؟ نام خدا نو اوس چې شل کلنۍ کې داسې شعر وایې، داسې غزل وایې، نو واضح خبره ده چې دا چا درته ویلي دي چې استعداد لري او تشویقوي دي. نو معلومه شي چې د خیره سره دېرش کلنۍ کې به دې شعر څومره ښه وي، غزل به دې څومره ښه وي، دې ته به اوریدونکي باید انتظار وباسي دې وخت ته. اکرام الله وقار صاحب تر اوسه پورې دومره شعرونه ویلې دي چې یو کتاب ته نه جوړ شي چاپ کړي؟
بالکل همداسې ده. زما د غزل شمېر شاوخوا 200 ته رسېږي چې ممکن د کتاب لپاره به کافي اوسي.
ښه او ویلې کنه چې نظمونه هم لري؟
هو نظمونه هم شته دي.
ښه
د نظم په برخه کار کومه او لیکمه.
دل دې څنګه دې شعر ویلو ته مخه شوله؟ د چا شعر در باندې تاثیر وکړو؟ اولین شعر خپل په یاد دی چې کله دی ویلې دی او سم موضوع اول دی ویلې دی؟
دا ما چې کله په لومړي ځل شعر ولیکل ما یو ملګری و تا یاد دی په خیر نصیر احمد پښتون
چې
من تر ما غلطه خو د لسوالې چې او چکو کلی کې وسیدا نو هغه ته مې دا شعر واره و لومړی نه باوره ولا چې دا شعر د زما وسی.
ها
ورسته چې کله هغه مې په دې قانون نو هغه زه تشویق کړم بهیر ته ځان سره متما چلته مشران شاعرانو په وړاندې چې کله ما شعر وایي نو هلته لا ډېر تشویق شومه هغوی له ما څخه غوښتنه وکړه چې شعر لیکلو ته ادامه ورکړم او دغه تر اوسه ماشاءالله په شعر کې مې ډېر زیات تغییر راغلی دی او ډېر ښه شوی دی.
درنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د آشنایانو د ادبی ډیری پروګرام اوري ځوان شاعر سمیع الله وقار د خبرونه مرګ ده. نو وقار صاحب همدغلته د خپل نظم یو نمونه ول اوریدونکو ته.
د نظم عنوان دی د غم موسم. په هغه چم کې اوسیدونکو خلکو د موسمو په باب خبرې کړلې. کال یې ویشلو په سلور موسمه، یوی سپرلیو د خوشبو موسم، د ګلغټو د غړېدو موسم، د کائنات د ویښېدو موسم. دغه موسم یې د راتلونکي منظیرې باله، په ګل وطن د خورېدونکي منظیرې باله. بیا یې یو بل موسم د اوړي په نامه یادو، ویلې دې موسم کې سناسه هوا ګرمه وي، غنم پاخه وي، خلک ټولېږي، اشرونه کوي، سندرې وایي او ټپې کوي، لونه کوي، خو چې شي ستړي د توت سیوري ته دمه کوي. خو چې شي ستړي د توت سیوري ته دمه کوي، سابه سکړک او د شلمبو سره غرمه کوي، او د چیلم یاران ټولېږي، بنډاره کوي. خو چې شي ستړي د توت سیوري ته دمه کوي، سابه سکړک او د شلمبو سره غرمه کوي، او د چیلم یاران ټولېږي، بنډاره کوي. بیا یو سوړ اسویلې وکخلو په سوړ انداز یو وی چې د خزان سپیر بادونه شخاره په وطن، وطن تالا والا کړي، ګل پاڼي ورشوي، بلبلان وژړوي، چنار به پاڼي کړي، مرغۍ به کور شي، هوا ورو ورو سړ شي، مرغان لوت وکړي، چیرته د تود وطن په لټه کې شي. بیا یو سوړ اسویلې وکخلو په سوړ انداز یو ویل چې د خزان سپیر بادونه شخاره په وطن، وطن تالا والا کړي، ګل پاڼي ورژوي، بلبلان وژړوي، چنار به پاڼي کړي، مرغۍ به کور شي، هوا ورو ورو سړ شي، مرغان الوت وکړي، چیرته د تود وطن په لټه کې شي. د باراډو ورېدل شروع شي، د هغه غرب ها غلوړه سکه واورې شي، ډېرې وشي سپینه واورې، د هغه غرب هغه لوړه سکه واورې شي، ډېرې وشي سپینه واورې. لمای وپختل همداسې ده، لمای وپختل همداسې ده، ترخه مسکا مې وکړه ومې ویل. موږ هم همداسې موسمونه لرل، خو د چا بد نظر نظره کړلو. د وخت سپو مو ژوند په بله واړو، ژوندون مولاړو بې موسم شلو. د وخت سپو مو ژوند په بله واړو، ژوندون مولاړو بې موسم شلو. اوس سلامت کال په مونږ بس همدا موسم، د ویر موسم، د غم موسم او د ژړا موسم. د ویر موسم، د غم موسم او د ژړا موسم.
ډېره مننه سمی ولا وقار صاحب، ډېر ښایسته غزلو، تشکر. ما ته بل سوال پیدا شو، آیا استاسې کورنۍ کې بل څوک شته چې شعر شاعرۍ سره علاقه ولري؟
نه، زموږ په کورنۍ کې خو تر لري لري شاعر نه لیدل کېږي، نه هم لیکوال. او فکر کوم زموږ د کورنۍ لومړنی شاعر او لیکوال به زه یم.
دا خو ډېره ښه خبره شوه. نو کور کې د خویندې ورونه مور او پلار دوی څه وایي؟ دوی هم ستا په طرف دي چې ادامه ورکړه، څه وایي درته؟
کله چې مې ناول چاپ شو، نو جالبه خاطره به درته ووایم چې کله مې ناول چاپ شو، نو زما ناول کوم کتاب چې وو هغه مې پلار ځان سره د کوره وویست. یو کتاب خپل ملګرو ته، خپلوانو ته مې ویل چې دا زما د دوی کتاب دی او کتاب یې چاپ شوی دی. نو ډېر زیات خوشحاله وم، ډېر زیات مې تشویقوي.
یعنی هغه دپاره دا ویاړو چې زوی لیکوال شو، دغه د لیکوالۍ ته مخه کړه، کتاب چاپ شوی دی. خیر سره شته، تاسو دا د ناول ذکر وکړو. ناول د څه په باره کې دی؟ موضوع څه دی؟
ناول موضوع عموماً د پښتني ټولنې بد دستورونه دي چې پښتانه ټولنې په خپل ذات کې لري، چې د هغې له جملې څخه د کوچنیوالي رښتې چې ډېره پخوانی دود دی تر اوسه راپاتې دی او لا هم په دې ټولنه کې لیدل کېږي. تر څنګ کې ځینې نورې ټولنیز مسایل مې پکې رانغښتي دي، چې د هغې له جملې څخه وطن دوستي، وطن پرستي، څنګه کولی شو خپل هېواد ته ترقي ورکړو. تر څنګ یې ځینې نور موضوعات هم شته دي چې په انسان کې د وطن پرستۍ هغه حس را پاروي او وطن پرستۍ ماده په انسان کې ژوندۍ کوي.
نو ته د دې نظر طرفدار نه یې معلومدار، هغه د ناول نه دی معلومیږي. تا ته خو به کورنۍ کې اوسه پورې مور او پلار څوک په نامه کړي نه ور کوټوالي کې نو ډیره ښه مسله ده رښتیا هم. مګر یو شی بولم، د دې سره فکر نه کوي چې شرط دی او هغه ده چې الکو جلې کا هر څوک خوخوي دا د دوی حق دی، مګر د مور او پلار رضا، د مور او پلار سره مشوره، د مور او پلار نظر اوریدل دا بیا غو بیخي مهم اړخ دی.
بالکل زه خبر تر ما فکر ما زکه چې منګه کوم دین کې تم دین دا خبره کوي چې د مور او پلار رضایت او ترڅنګي د الک او جلی رضایت په دغه کې د جوړو رضایت ډیر ځات مې هم دي چې باید د جوړو رضایت پکې موجود وي.
او او مور او پلار باید په ټولو مسایلو باندې خبر ووسی چې زوی سغوړی، لوري سغوړی، چیرته کینی، فکر باندې خبر وي چې څه فکر کوي. په دې حساب باندې به په کورنۍ کې ټول حالات ښه کنټرولېږي، مشکل نه پیښیږي. خو کله کله داسې مونږ اورو چې دغه ټکی ته د چا پام نه دی. هر څوک فکر کوي چې ازادي ده، خپل خوښي کار کوي، فکر نه کوي دا مشکلات پیښي. مشکلات نه دي پیښي، ولې دې عمل په ټوله نه کوي؟
کومه چې ځینی وخت ممکن اولاد ناسم وي چې په دغه ځای کې د مور او پلار هغه د سالمي رهبرۍ او سالمي مشورې باید لپاره مونږ ورزول شي. اولاد باید په دغه فکر وکړي چې زما مور او پلار سم دي ځکه زه ناسم یم. نو او ځینی وخت ممکن داسې وشي چې بلکې د مور او پلار در او مشوره باید زوی سره په ټکر کې هم نه وشي. پکې زوی سالم وشي او سم وشي باید دغه نظر ته احترام وشي او الله تشخیص کړي چې کوم ځای ته سم یو ته ادامه ورکړي.
دستور نه دی چې تا په داستان کې دی باندې خبرې کړې دي. دوه کورنۍ خپلو منځونو کې فیصله کوي چې که زما لور او استاذ وي نو دا به د یو بلې په اخره کې دواړه په ژوند کوي. دغه رقم فیصلې لکه تا چې ویلې مشکلات وروسته پیښي، مګر د دې نه خو علاوه نور دستورونه هم شته چې هغه مشکل پیښي. جیز اخیستل، ولور او دا نورې مسلې یو مشکل خو نه دی، څو مشکل دي. ټولو ته به اشاره کړي دي داستان کې نه
موضوعات لکه یو بل بیل هم لرو چې په ټوله کې کله چې د یو څه خاون وفات کیږي نو د هغې کونډې ته ډېر په کم نظر کتل کیږي. یا مثال هغه کونډه چې اسمن دلته د یو دستور موجود دی، که چېرته مثال د یو چا ورندار کونډه کېږي نو هغه باید اسمن دې دغه ورته په نکاح شي، ګرچې هغه سن کوم ډېر زیات کم اوسي. یا د هغې خوښه یي او که نه دا به اسمن دې ته نکاح شي. یعنې حتی دې ته م اجازه نه ورکوي چې دغه جلۍ یا دغه کونډه دې د زیر کورنۍ نه اوسي او بله کورنۍ کې د چا
چا سره واده
وکړي. او بالکل دغه موضوع ته اسلام اجازه ورکوي چې بالکل دغه په دغه ځای کې دغه کونډه خود مختار چار چار سره خوښي دا نکاح کولی شي. دغه موضوع هم په کې شته. د ځینې نور د هغه په ټولنه کې غریب او غربا او تقدیر په سپک او کم نظر کتل کېږي. دغه موضوع مې هم په کې راخیستې ده چې باید دغه څخه ډډه وشي او دا باید داسې ونه شي. دغه زه هم په همدې ټولنه کې رالوی شوې یم. د دغې ټولنې دغه ستونزې ممکن په ما هم تېرې شوي. دغه مشکلات ورسره زه خپله هم مخ شوی اوسم. یا نور څوک مخ شوي دي، ما یې خپله مشاهده کړې ده. دغه مشکلات ما لیدلي دي. نو د همدې ټولنې وګړي ما خپله هر څه لیدلي دي او بیا مې راخیستې په دغه ناول کې.
ډیره مننه. نو دا ناول د څو جلده چاپ شو او خرڅ شو که مفتي وویشلو په خلکو؟
ناول تقریبا زر ټوکه چاپ شوی دی د پلاستیک خپرندوی ټولنې لخوا. ګټه تاوان هر څه د همغي وو. فقط ما ته په کې تل جلد راکړه تر څو زه خپل بلګرو ته خپلوانو ته دالی کوم. ډیر بد د څو دی زکه چې لیکوال چې د زړه ویدي وسی وخت دی ویل کی او کله چې دغه نتیجه یې هیڅ چې د ته هیڅ مالی ګټه نه رسیږي. او البته دا خبره په نور نړۍ کې برعکس ده. زکه چې هلته کچیرته یو لیکوال دوه یا پری کتاب چاپ یو هغه د لوستونکو د تود هر کلی تر مخ شنو هغه د لیکوال ژوند ورسره بدلیږي. او دلته په افغانستان کې دا مسایل نشته دي. او دا چې زما لومړی تجربه او لومړی کتاب نو البته دا خبرندوی ټولنې د کور وداري ما هم ریسک نشه اخیستلی. او بل مثلا دلته دا ده چې لیکوالان او شاعران دلته چې دي ډېر زیات غریب دي، حتی د دې وسنه لري چې خپل کتاب په خپله چاپ کړي. خو دا اسانه لاره دی چې دوی خبرندوی ټولنه باندې کتاب چاپ کړي.
بلې، اصلي وجه همدا ده چې خلک د دې توان نه لري. د ټولنه غریب خلک په افغانستان کې شاعران او لیکوالان دي. هنرمندان بیا ښه دي، ځکه هر چېرته چې پروګرام لري یو څه پیسې خلک ورکوي ورته، کنه یعنی ژوند چلیږي په مغې لري. اما شاعران او لیکوالان چې دي، دا کسان باید د خپل ژوند لپاره یو عاید ولري، یو بل مسلک ولري. د حال ته چې ګوري، داسې فکر خو نه کوي چې یار نو دا شاعري څه پکار یا د لیکوالي څه پکار.
د فیلډ کې زیاتره کار کوم او مکمل سپورټ مې ځان دی فیلډ نه دی. شعر او شاعري او لیکوالي څنګه یو فری مسلک په توګه مې روان کړی دی.
کمپیوټر ساينس نه چې خلاص شي په همدې لاره به ژوند کې دا به ساده ژوند یو وسیله یې چې پیسې وګټي او دا بل دزاف دی. کانو به وسی د دې لپاره چې دا زموږ سره خبرې ډېرې وګدې نشي او اوریدونکي ستړي نشي، نو ته کېدای شي چې د خپل شعر کوم بل نمونه وې اوریدونکو ته. دا شاد ټول په کمپیوټر کې دی هم دا اوس هغه ځین د کمپیوټر د مخیل ولې ک قلمي در سره نه غی نه ولې خایس هزار نه دی چې تی باید وانه خلی، ډیر هزارونه دی چې باید وای نه خلی، دې ته دی باید پام وي. ډیر مننه رښتیا هم چې خسته غزل او خلکو چې تشویق کړي خیر دی وسی، او دا همدغه تشویق دی چې ساسي غزل ورس پورس خکیږي تخ خپل مو ویلي او خکاری دي دینه. تازه غزل دی راته وای چې سړی نور پوشي. تازه غزل چې دی وختو کې دی ویلي لري په دې کتابچه کې دی اوس تیر پسرلی کې د حمل په لومړیو کې لیکلې ده. تیر پسرلی مقصد د هغه 1947 کال دی. وطن د امن دراتلو کیسه یو خوب ورزده یمن پسندو تاسو زی کیسه دروښته په دې وطن بسوله راوریږي ساس کیساس کی په دې وطن بسوله راوریږي ساس کیساس کی که خدای د جګړې د علی ونی کیسه دروښته ورزم به ورتوایم به چې اوس هم زما زړی ورزم به ورتوایم به چې اوس هم زما زړی کچر ته دلالي د خودکشۍ کیسه دروغ شوه او اکرام ته د جانان د راتلو زیرې اوښه لاړو واپس ته را روان وایو وی وی کیسه دروغ شوه واپس ته را روان ډېر تشکر وقار صاحب کور دې ودان. نو دغه شعر دې په کوم مناسبت ویلې؟ واقعي خو ډېرې دي، پیښې خو ډېرې دي. د پیښو خو کمی نشته په افغانستان کې، د قتلونو، د وژنو، د غربت، د سود، د رشوت، د هر څه چې غواړې شته پکې. کوم پیخ ډیر زورولې او چی شي در باندې تاثیر کوجه د غزل دی ویلې زکه د غزل کې ډیره خبرې دي
دی غزل کې اکثرا کا وګورو چې ویل کېږي چې د سولې د راتلو د ژوندۍ کیسه د روښه عموما کا نظر وکړو د وطن حالاتو افغانان په اوس وخت کې کتګي دي نو د سولې دي
کتګي
دي نو د مینې دي کتګي دي نو د امن او لړی را منتظر پاتې شول
مقصد می داو چې دغه احساس تا ته په دې شل یو شته کلونو کې ډېر پیدا شوه ده د کوم وخت نه رسته یعنی تم ستړي شوې دي خبرونه پاورېدو چې سولونه شو کا اورې د خلکو نه
بالکل عموما توغور رسټورانټ ته کوم سوشل میډیا د فیسبوک دی همدارنګه انستګرام دی ټوئیټر دی په دې کې دغه موضوعات سره ګورم دغه موضوعات دی هیڅ زیات کله مثلا جمهور رئیس چې په سبب سبا کې ټول دا کیږي تاسو چې مثلا دا شی وناوې د ټول خبرې له شوې یاد ټول کومه طرحه چې مصالحې شورا وړاندې کړي دا مثلا نیمګړی دا تاسو چې مسائل مزمنه کې دا د ټول ټول ته اخلال واقع کیږي خلل واقع کیږي چې د تر افغانان خصوصا ځخپل دي ذات نه هلي کیږي
ډیره مننه لکه دا اوس چې هغه د خبر راغلی دی کنه چې طالبان ویلي دي چې کده سولې خبرې په شپاړسم تاریخ باندې کیږي په استانبول کې نو موږ شاید پکې ګډون نه شو کړای وخت ضرورت لرو صحیح وایي بالکل ډیره ښه خبره دی وکړه د کوم نظم یو برخه د لسته شي اوریدونکو ته لخر څه
بالکل بالکل وختې کوم درته زموږ
په ځای کې کوم څه په انتظار پاتې کیږي خیر دې ځمکه لازم کار دی وبخه تا غادي پیدا نه کړ کتابچه کې بیا کېده شي سولې ته د کوم شعر ویلې هغه هم کول شي چې ویل وي ښه
دلته یو نظم وطن ته ملکل لیکل شوی دی د وطن د دردونکو حالاتو ته لیکل شوی دی جان کوجه کړي ته لیکل شوی دی
bale
شعر دا چې انوان دی چې وطن فروش مبارک مشه وطن وران شو نو تاسو څه خیال دی په قتل د معصوم خلکو کړی به خرید ته هغه پکو جنتونو هري تاسو راوړي جنگ کې خپل دې ډیر مسلمان یتیمان تاسو راوړي جنگ کې دې ریمند کندي بری تاسو راوړي بارود ګشتل لکه زهر بخار تاسو راوړي والا دې خسته ځوانانو خړل تاسو راوړي شر کې شتیر ګلونه ورجیدل پزین زینو یان وخت دې ایمان خړل تاسو راوړی بارود ګرځول لکه زهر په خار تاسو راوړی بلاډی خسته زو پارانو خړل تاسو راوړی شر کې ډیر کلونه ورجیدل پزینو زینو یان وخه د ایمان خړل ابرو فروشو او وطن مولو بډیری وکړي ابرو فروشو او وطن مولو بډیری وکړي ایمان فروشو لوټي لوټي او کندر کندر شو وطن فروشو مبارک مشه وطن وران شو وطن فروشو مبارک مشه ارمان مستر شو وطن
فروشو مبارک مشه ارمان مستر شو ډیر مننه ډیر تشکر ده خو به وګد نظم وینم ما غوښته فقط یو نمونه وو ای چوریدین کې پوشي کور دی ودان وقارسد نو څومره وخت د تعلیم پاتې دی آینده کې به څه غواړي غواړي هم دې رشته کې کمپیوټر ساينس کې نورم تعلیم وکړي فاکولټی نه رسته
درته هغه هلا او ورزو چې دا یو څه د سوین لوړه ده او مثلا د دې چې زه غواړم چې د خپل مسلک کمپیوټر ساينس کې او چې کله فارغېږم ما یو کال پات تم دریم صرف دې کال پات د خیر سره فارغېږم نو غواړم چې خپل مسلک کې د هواد بار په اروپا کې او پر په هوادن کې ماستری وکړم تر څو چې د ډاکټرا وکړم
ډیر ښه یعنی دا مسلک دې دا ول نه خوخو کمپیوټر ساينس
بالکل ټیکنالوژي دا د ټیکنالوژي سره مینه لډیر په خوانه و او دغه دی خدای ورته راو سم او په کیسه ذکر کوم او لا هم د ذکر هیله لرم
او بخه اکرام وقارسب اکرام الله وقارسب ته د خپل کورنۍ مشر اولادې
بالکل زه د خپل کورنۍ مشر اولاد
ها نو نو د نورو وړو خويند ورونو سره به درس او تعلیم کې مرسته کوي
بالکل کله چې له پوهنتون کور ته راشم نو له دوی سره هم په درس کې په درسونو کې ډېر زیاته مرسته کوم او هڅوم چې درس وایي او خپل درسونه ته دوام ورکړي.
د دې لپاره چې ته په زده کړې بوختې نور واړه دي صرف یوازې ستاسې پلار به د دې کورنۍ د نفقې د پیدا کولو مسؤل دی صحیح؟
هو بالکل، پلارجان مې همدلته مالداري کوي، دیقاني کوي او تر څنګ ما خیاطي هم زده کړې ده. کله چې فارغ وخت و چې له پوهنتونه رخصت یم نو په اخترونو کې زه خیاطي هم کوم، د خپل پوهنتون مصارف خپله پوره کوم.
نامخوره جامع گنڈی تا ویل خیاتی کے جامع گنڈی نارینا و خود ہوتا پیر خا خبر ادا چھ تو کول شی خپل مصرف خپل پورا کی پ خورانی پ مور پلار بند فشار نیوی او غوی خوشال وی چھ زوی مو کول شی خپل زان خپل زان غمو خری پ مالی لحاظ بند کنا داری رخ خبر ادا نو تا چھ تہ اللہ نہ نورم توفیق غاڑما کامیاب و سرفراز ہوسی کپ اخر کی کمبل خیستہ غزل الولی ویل بلا بس نو تا خو هم دی خلکو ته ویلی دی چې وایوري نو زما نه ولې بخښنه وغواړم. زه به اورېدونکو نه بخښنه وغواړم ځکه اورېدونکي اوري. ښه،
یا د سپینې بوتي سواله څومره خوږي، یا د سپینې بوتي سواله څومره خوږي، در نګار سم د یار خیال څومره خوږي، ستا په سر مې لیونۍ منګلې یخي، په سر مې لیونۍ منګلې یخي، د کلا شاته دیواله څومره خوږي، د جانان په زن څومره ښکلی ښکاري، د جانان د زنې خاله څومره خوږي، د جانان په زن څومره ښکلی ښکاري، د جانان د زنې خاله څومره خوږي، ښایسته سترګو ته ګورم ښه ډېر ډېر، ښایسته سترګو ته ګورم ښه ډېر ډېر، زه دې کوم خیر دې وباله څومره خوږي، وای د ښکلو سره نه کوي څوک جنګ، وای د ښکلو سره نه کوي څوک جنګ، ودا عقل نه کنګاله څومره خوږي، اوس خو ښه شکنه ژوند مې درته ووي، اوس خو ښه شکنه ژوند مې درته ووي، لیونیه سر بداله څومره خوږي، ښی څنګل دې پکې زما په وګۍ ښي، ښی څنګل دې پکې زما په وګۍ ښي، دې تصویر کې انډیواله څومره خوږي، ښه او بد خلک مې ټول در کې معلوم کړل، ښه او بد خلک مې ټول در کې معلوم کړل، د خوشاله ژوند زواله څومره خوږي، خیر ټول کلی شړلی اکرامه، خیر ټول کلی شړلی اکرامه، راشه غاړې وزه ماله څومره خوږي، راشه غاړې وزه ماله څومره خوږي.
ډېر تشکر، ډیره مننه تاسو نه اکرام الله وقار صاحب کور دی ودان، موفقیت دی غواړم او د خوخو غزلو او نورو ناولونو کتابونو د چاپولو په هیله دي. په مخه دي ښه، د خدای په امان.
کور ودان لم آباد لره خدایم لا غیر لا توفیق درکې تر څو پښتو ژبې ته او پښتو ته خدمت وکړي، او اخم تاسو د خدمت د سټایل ورلد دی چې په هغه
مخته دی ګلونه د خدای په امان.